اتکسان وجل شوی دی. د شام د بشری حقوقو د سار اداره وای په ادلب صوبه کې پرونی هوایی بریدونو د النصره فرنټ ډلې ودانۍ په نښه کړه.
اوریدونکو اوس سرته د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کوو چې د دې اونۍ په خپرونه کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د عوامي نسلګون له مشرف افراسیاب خټک سره د سیمې د امنیت سیاست او همداراز اقتصاد په دغو برخو کې د چین د رول په اړه له هغه سره خبرې کړې.
افراسیاب خټک صاحب، تاسو یعنې په دې ټوله ایشیا کې خصوصا زموږ په جنوبي ایشیا یا بیا منځنۍ اسیا په تنازو کې که وګوري، د چین دغه رول تاسو ته اوس څنګه ښکاري؟ ډېر فعال ښکاري، د دې سیمې د ګټې په حساب ښکاري یا بګت؟
ایشیا کې چې کوم لوی بدلون ښکاري هغه د چین عروج دی، یا چین مخې ته راتلل دی د یو لوی قوت په توګه. نو چین اقتصادي بدلون کړی دی تیرو 50-60 کلونو کې، او میلیونونه خلک یې د خپل ټولنې د غربت نه د فقر نه راوایستل، او نوی ټیکنالوژي ترلاسه کړه، وسایل یې ترلاسه کړل، خپل چین کې دننه چاغی گنجائش نور نیسه بهر راوتو خیال دی. چین نه بهر سرمایه گذاری په ایشیا کې، په افریقا کې، په نور ځایونو کې، خصوصا د انرژي هغې ته ضرورت دی. په سنټرل ایشیا کې د هغوی دلچسپي طبیع او څرګنده خبره ده. همدغه رنګه هغوی چې کله اوله کې ترقي کوله، نو هغه د خپلو شرقي او شمالي برخو کې توجه وه، تمرکز و. ورو ورو هغې تمرکز و توجه خپلو غربي سیمو ته هم راغله. نو هغې دپاره بیا د مرکزي ایشیا او د پاکستان او د افغانستان اهمیت ورته ډېر سوا شوی دی، خصوصا بیا چې کله مشرقی استاد هغوی لار ګوري، نو په هغې کې بیا دې سیمې اهمیت ډېر زیات دی. نو زما خیال دی چې راتلونکي لس شل کاله د دې وي چې چین به په دې سیمه کې په لویه کچه سرمایه گذاری کوي، او په لویه کچه به دلته کې د اجتماعي اقتصادي بدلون دپاره هڅې کوي او کوشش به کوي دلته ثبات را پیدا کړي. نو زما په خیال کې راتلونکي لس شل کاله چین فیکټر چې دی هغه به یو نوی فیکټر دی.
نږدې کې نوی فیکټر یوازې د چین په ګټه فیکټر دی، یعنی لکه تاسو وایئ چې اقتصادي ګټې ډېرې زیاتې تړلې دي، خو په عین حال کې خپله چین کېدای سي تر یو حده پورې له هند سره هم چې ویل کېږي رقابت لري، یا له نورو سره چې البته نسته، او بیا خپله د پاکستان افغانستان مسله ده، افغانستان هند مسله ده، پاکستان له ایران سره خو په ډېره پیسو طریقه باندې یو خفقان دی، یا د افغانستان له ایران سره دی. نو یو کړکیچ موجود دی د دې هېوادونو ترمنځ. چین داسې ښکاري چې په دې کې په ډیپلوماټیکه یا په سیاسي توګه هم یو رول ولوبوي، که نه یوازې اقتصاد شاوخوا به راګرځي.
زما عرض دا دی چې کله زما چین لوی فیکټر دی او نوی فیکټر دی، نو مطلب دا دی چې هغه ورو ورو اقتصادي رول سره سره سیاسي رول به هم لوبوي. که تاسو خیال و یعنی که تاسو ما ته چا 15 کاله مخکې ویلې وې چین به په افغانستان کې فعال رول لوبوي او ونډه واخلي، نو موږ به باور نه وکړې. خو دا تاسو وګورئ تېرو دوو کالو کې چین یو خصوصي نماینده مقرر کړ افغانستان ته، په افغانستان کې ورو ورو سرمایه گذاري زیاتوي، او کېدای شي چې راتلونکي دوو کالو کې افغانستان کې ټوله لویه سرمایه گذار چین واوسي. لہذا دومره لوی اقتصادي سرمایه گذاري چې کوي، نو هغې سره شاته چې سیاسي اصل نفوذ نه وي دا نه شي کېدی، لہذا سیاسي اصل نفوذ به هم راځي دلته. او هغې دپاره هغوی د خپل یو نوی ویژن چې کوم دی، یو سیمه او یو سړک، دا نوم هغې ایجاد کړی دی چې کوم زوړ رشمي لاره یا د ورېښمو لاره وه هغې ته دا نوم هغې اخلي، او هغه تصور په بنیاد باندې یو نوی سیمه ایز اقتصادي همکاري منځ ته راولي، کومه وه چې مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا یو بل سره نښلوي، او بل خوا ته به دا بیا اروپا ته، یورپ ته به دې لاره ځي، او د یوریشین یا د یوریشیا چې کومه سیمه ده دلته یو نوی کمیونیټي یا د یو نوی ټولنې جوړولو خبره هغې ذهن کې ده. یو لوی ویژن یې جوړ کړی دی، یو لوی تصور یې جوړ کړی دی، او هغې دپاره بیا مختلفې برخې د هغې دي، او هرې برخې دپاره یې خپله ستراتیژي جوړه کړې ده. نو هغه کې پاکستان خپل ځای دی، افغانستان خپل ځای دی، هندوستان خپل ځای دی، او په دې افغانستان او پاکستان تعلقاتو کې چین موجودګی شته دا ډیر اهمه په دې معنا ده چې په چین باندې پاکستان هم باور لري، افغانستان هم باور لري، او یو قسم ته د چین په وجه باندې پاکستان او افغانستان منځ کې چې کوم باور نشتوالی دی هغې خالیګاه ډکولو دپاره چین موجودګي ډېره مهمه ده.
یعنی چین به دې ته تیار سي، ممکنه د افغانستان په حواله باندې دې ته تیار سي، او بلکې تیار هم سو لکه تاسو ذکر وکړئ چې یو رول ولوبوي او لګیا دی ګوره دا کوم ځای ته ورسي. خو د هند او پاکستان په اړیکو کې چین همیشه د پاکستان په صف کې په سیاسي حواله خو درېدلی دی که نور چېرته بیا عملا نه راغلی جنګونو ته، آیا دا لیوالتیا به ولري چې د دواړو ملکونو تعلقات د برابرۍ په بنیاد یو سي یا د پاکستان په ترازو کې ځان واچوي؟
افغانستان په هکله خو چین رول اوس پټ نه دی، هند ته راځم چې افغانستان ذکر وکړم چې مری کې مذاکراتو نه مخکې تیر کال جولای کې چې شو هغې نه مخکې په چین کې غیر رسمي مذاکرات شوي وو د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ. نو بیا په مری مذاکراتو کې هم د چین نماینده ناست وو، او سفارتي ذرایع وایي چې صرف ناست نو خبرې هم فعاله توګه منع کړې. هندوستان او د پاکستان تعلقاتو باره کې زما په خپل خیال دا دی چې پاکستان کې دننه یو لوی بدلون راغلی دی چې خپله د پاکستان سیاسي مبصرین او د سیمې خصوصا د هندوستان سیاسي مبصرین دې ته متوجه نه دي. هغه دا دی چې پاکستان کې تاسو یاد شي ډېر وخته دا خبره کول چې هند سره دوستي پکار ده، دا غداری وه، دا چې چا کوله هغه باندې به تهمت لګېده او فتوا به لګېده. باچا خان یا بزن جو صاحب او تصبت خان چکزی صاحب او جی ایم سید صاحب یا بل چا به څوک کړه نو په هغې به ټول بهرې تورونه وغږېدل. مګر حالاتو کې بدلون راغی، مونږ ولیدل چې تیر فوجي ډکټیټر شو مشرف هغه هم هندوستان سره تعلقاتو سمولو لپاره یو لاره اختیار کړه. بیا که تاسو خیال وي یعنی نواز شریف صاحب پارټي چې دا بنیادي توګه دا د پنجاب پارټي ده او د پنجاب د سرمایدارې طبقې پارټي ده، مونږ سره چې په قومي بورژوازي چې ورته وایي د هغې پارټي ده. نو نواز شریف خپله دې نتیجې ته ورسېدو چې ګاونډي ملکونو سره نه صرف نارمل تعلقات پکار دي بلکې اقتصادي اړیکې ورسره پکار دي، هند سره خصوصا هغه اقتصادي تعلق جوړول غواړي. نو د 2013 انتخاباتو نه مخکې هغه چې کوم سیاسي پلیټ فارم اعلان کړو هغه کې دا وایي چې موږ به هندوستان سره ښه تعلق جوړو، اقتصادي اړیکې ورسره جوړو، او په دې باندې ووټ واغستو. یعنی پنجاب کې خلکو اکثریت ووټ ورکړو او د حکومت پر راغی. اس دی تعلقاتو کے خنڈ چی دی اگر پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دی او ہندوستان کے افراطی خلق شتا چی اگر پالیسیان اتیا پسند آنا دی خوب پاکستان کی چی دی اگر پاکستان چی کم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دی اگر پا دی لارا کے خنڈ دی. مگر ما یقین دی پاکستان کی چی کم خنڈ دی دا دائمی نشکے دی زکر چی اقتصاد چی دی اگر بنیادی شہ دی تاکون کے فیکٹر آخر کے اقتصاد دی. نو که سبا ته نواز شریف د پاکستان د سیکیورټی اسټابلیشمنت مخ را واړی ورته وایي چې ما سره وسایل نشته تاسو مانه غواړئ زه څه شی درکړم تاسو چې نه پرېږدي اقتصادي اړیکې، نو هغې سره بیا دلیل نشته. بله خبره دا ده چې چین چې دی هغه ډېر نفوذ لري پاکستان کې، او چین که تاسو یاد شي د چین صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب چې کلم راغلی دي پاکستان پارلیمان کې یو ځل نه زیات هغوی ویلي دي چې تاسو هندوستان سره خپلو تعلقاتو باندې نوی نظر وکړئ. هغې وایي تاسو تنازی ورسره جدی هغه تاسو حق لرئ چې هغه وساتئ یا د هغې د حل لارې ولټوئ، مګر اقتصادي اړیکې سیاسي نارمل تعلقات هغې ته اثاروئ ما دا هغې څو ځله ویلي دي او خپله د هغه کار باندې عمل کړی دی. یعنی خپله هندوستان سره هغې خپله کشالې لري مګر هغې کشالو باوجود ډېر لوی تجارت کوي هندوستان سره او دغه کار هغوی پاکستان هم غواړي. نو پاکستان دپاره هم دا ممکنه نه ده چې په غیر معینه وخته پورې هغه د هند سره د اقتصادي تعلقاتو نه ډډه وکړي. نو دا خبره بالاخره کیږي او دې کې به چین بیا ډېر اهم رول ادا کوي. نو که دا چین سره چې کومه لاره جوړېږي سی پیک چین پاکستان اقتصادي راهداري دې راهدارۍ کې که هندوستان کله راګډ شو یا هندوستان دې باره کې مثبت رویه اختیار کړه نو د دې سیمې ټوله سیاسي نقشه بدله شي.
په دې کې خټک صاحب لکه مشکو ګورو په ماضي کې د سړې جګړې د عمل یا د هغه چې کومې نتیجې یا لیبورټري وه هغه د پښتنو سیمې وې که هغه افغانستان و که دغه و. نو که سبا یا دا چین ستاسو کوم فیکټر یادوي او هغه دومرې په قوت او طاقت او یو اثر و نفوذ لري په هیوادونو باندې، نو آیا پښتنو ته په هغه حواله خو د سړې جګړې په حواله پښتنو منفي اړخ ولیدی، نو د چین دغه فیکټر که د هر څه کوي که نه، نو دې سره ستاسو په خیال باندې ډېرې مثبتې خبرې تړلي دي؟
زه به دا عرض وکړم چې پښتنو سره چې څه وشول واقعا لویې ټریجډي ګانې په دې تېرې شوې. د هند د تقسیم نه وروسته په دې باندې سیاسي فشارونه راغلل. افغانستان کې چې څه وشول یو دېرش کاله جنګ یا څلوېښت کاله جنګ وشو، لکونه خلک پکې قربان شو. خو زه دا سکول غواړم چې پښتانه نه باید د ځان د مظلومتوب دایمي مظلومتوب رویه اختیار کړي، وکټم هوډ چې ورته وایي، دایمي مظلومان ځان ونه ګرځي. باید څه زه د چې فکر کوم څه زموږ خپل تاریخي سماجي حالات هم داسې وچخې کې یعنی څه خارجي خبرې هم شته، هغه په خارجي خبرې په خپل ځای زه رد کوم نه، خو دا سکول غواړم لکه چې څنګه چې اټموسفیر یا د فضا چې ده په دې کې د کم فشار نقطې راشي او هغه ځان طرفته هواګانې کشکوي راکاږي، دغه شان تاریخي اجتماعي اقتصادي طور باندې داسې سیمې لکه چې زموږ سیمه ده یا پښتانه دي مثال په توګه، دا د جنوبي ایشیا او د مرکزي ایشیا آخري قبایلي ټولنه ده.
یعنی
هغې استراتیجي یو خو لکه چې ما وویل چې کم فشار نقطه، نو کم فشار نقطه ځان طرف ته طوفانونه راکاږي، او بل دا چې بدلون چې راځي نو په چاودنو سره راځي او په زلزلو سره راځي، لکه چې مونږ ولیدل لکه چې سوات کې جنگ و مالکنډ کې جنگ و، نو مالکنډ ډیویژن نه لکونه خلک پېښور وادي ته راغلو. دوی په خپل څو میاشتو میشته کېدو کې دوی نوي ژوند سره ډېر اشنا شول. مثال په توګه هرې کورنۍ بینک اکاونټ خلاص کړو، هرې کورنۍ په سمارټ کارډ باندې پیسې راوایستې، نو کمپیوټر سره اشنا شو، مګر په څه قیمت؟ بېکارو کېدو قیمت باندې، د جنگ په قیمت باندې. کنه دغه څنګه تاسو ګورئ افغانستان کې بدلونونه راغلو تېرو پنځو شلو کالو کې، ډېر ژور بدلونونه راغلو، اجتماعي اقتصادي بدلونونه هم راغلو، مګر ډېر لوی قیمت وړاندې کړو. دا د کم فشار خبره مکول داخلي مسلې وي، مګر تاسو چې کوم سوال اول کړی هغې ته اعظمه داسې دی چې د چین ته چې کوم خبره کوي د سلک روټ کوي، پښتنو چې کوم مونږ زبانې یادوو چې پښتانه یعنی یو قسم ته په طاقت کې وو، نو هغه کې یو لوی خبره دا وه چې دوی د ریخمو د لارې ډېر اهم یو قسم ته لاره وه چې کوم د افغانانو د پښتنو د وطن نه تېرېدونکې لاره وه. نو چې کله دا لارې بندې شوې سمندر په لاره تجارت شروع شو، نو داسې وي لکه د رګونو کې چې وینه ودرېږي، دا اقتصادي توګه مونږ زوال طرف ته لاړو، انحطاط طرف ته لاړو، تجرید طرف ته لاړو، آیسولیشن طرف ته لاړو. او دې سره سره دې سره سره چې کله سړی وګوري نو بیا چې کله سوویت یونین جوړ شو او د چرچل په اصطلاح باندې اهني پرده راغله، نو بیخي سنټرل ایشیا سره زموږ اړیکې ختم شوې او هغې اثر مونږ باندې مثبت نه و. اوس چې کله دا تجارت بیا شروع کېږي نو یو عمومي توګه باندې زه ویل غواړم چې دا داسې ده لکه رګونو کې چې نوي سر نبینه وګرځي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د سمندر نه لرې یو، نو موږ ته اکثر ویل کېږي چې تاسو جغرافیه چې ده هغه یو منفي فیکټر دی. دا لومړی داسې اقتصادي منصوبه ده چې دې کې زموږ جغرافیه چې ده مثبت فیکټر دی، ځکه چې که سنکیانګ د مرکزي ایشیا مرکز جوړېږي نو مونږ د سنکیانګ ګاونډیان یو، مونږ خو سنکیانګ سره برید لرو، لہذا مونږ دپاره ډېره مهمه خبره ده. او زه تاسو ته وایم د قراکرم د لاره چې ده دا خو دا هم ډېره ښه ده او په کار ده جوړه شي، او د مغربي روډ چې دی باید هغه پښتني سیمو نه وځي. مګر زه تاسو ته پام دې ته هم راوړل غواړم چې د قراکرم نه زیاته اهمه خبره چې ده هغه د واخان کاریډور دی.
دا ډېره مهمه ده، دا کراته تشریف څنګه مهمه
دا واخان هغه یو نری پټۍ ده، پټاره ده، پټۍ ده چې په افغانستان په بدخشان صوبه کې ده، او دا تاجکستان او پاکستان د گلګت بلتستان سیمه چې دا د یو بل نه جلا کوي یا جدا کوي. نو دا د واخان کاریډور چې دی دا تقریبا څلور بلکونه خو نیخ په نیغه یو بل سره نښلوي، چې په هغې کې افغانستان دی، تاجکستان دی، چین دی او پاکستان دی. او زه تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ چترال ته کوم لاره جوړو لګیا یو پاکستان کې، دا د واخان طرف ته ډېر نږدې ځای دی. نو دا لواري سورنګ چې دی هغه د نوی کال چې شروع شو دی نیمایي پوهېږو دا پوره شي تکمیل به شي، چې تکمیل شي دا به د هر ټول کال لاره به شي په ژمي کې به په دې تګ راتګ کېدی شي او لنډ هم ده نو دا څلور ملکونه خو ما تاسو یاد کړو که سبا ته هندوستان سره تعلق ښه شو نو هندوستان پنځم ملک کېدی شي چې واخان کاریډور کې وصل شي نو دا پنځه ملکونه وصلوونکي یو ډېر لوی پوټینشیل دی او دا پوټینشیل بالکل د پښتنو په قلب راتیږي تاسو فکر وکړئ چې دا پېښور ویلی باندې مالکنډ باندې راوځي او پېښور ویلی باندې راتیر شي او دا زموږ جنوبي اضلاع بنو کوه ډې خان باندې ژوب باندې ننوځي نو انتر کوټې تر پورې یعنې تر اخره پورې بېخي د پښتنو ټول ګرد وجود چې دی په اقتصادي احیا کې یا اقتصادي شتهوالي کې اقتصادي ودې کې دا ډیر لوی فیکٹر کې دی شي اگر چې دا وګړي بده خبره ده دا چې تسلیم
وکړه دا دا پښتنه ما خټک سب کوله دا تاسو ائیډیا ده دا واخان ک تاسو چرته کانفرنس او سیمینارو کې تللی یا دا چین به د دې یعنی دا ګام به اخلي یا به نور به ورته دغه کوي دا احساس یعنی په سټریټیجی کې موجود دی کنه دا د کارپوهانو یو ائیډیا ده دا واخان یا تاسو وست
زبر تاسو کوم چې واخان زیات طبي او زیات لند او موثر کاریډور دی اصل خبره دا و چې پښتانه ویښنو کنه ویښنو پښتو کې مثال دی وای چې د وودو خلکو مې کې نر کټی راوړي نو زما مې خو ځکه نر کټی راوړي او بل دلته کې پاکستانی ریاست رویه هم زموږ طرف ته ډیره مثبته نه و همیشه شک تردد او مناسباتو کې وکړکیچ نو دی وجه باندې دې لارې باندې پیل نه شوی خو ما چې چینایانو خبرې اورېدلې دي چې چینتم لاړې ما نو هلته کې واخان کاریډور هغوی د ایشیا د ورېښمینې لارې ډېر اهم کاریډور ګڼي او هغې د دې ذکر کوي
یعنی ستراتیژي کې موجود ده
بالکل بالکل هغې په تصور کې هغې په ستراتیژي کې بیخي موجود ده او هغې وایي چې ګام په ګام هغوی دې ته آماده دي چې واخان کاریډور جوړ کړي هغې وایي لکه څنګه چې گوادر او د کاشغر منځ کې هغوی کاریډور جوړوي هغوی چې هغې ته تیار دي چې دغسې یو کاریډور افغانستان کې دننه جوړ کړي شمالي افغانستان پورې چې مرکزی ایشیا سره وصل کولو لپاره یو لاره همداسې ټرین سړک د ټولې خبرې چې کاریډور کې شامل دي دا هغوی اغلته هم کولو ته تیار دي لہذا ځکه زه دې کې امکان وینم ډېر لوی پوټینشیل وینم او دې لپاره پکار ده چې پښتانه پوهان هم په دې فکر وکړي او دې په حقله تحلیلونه وکړي ریسرچ وکړي او دې لپاره مشخص ایډیاګانې راوړي تجویزونه باید راوړي او په دې ډایلاګ کې شریک شي مین سټریم چې کوم ډایلاګ په دې سیمه کې شروع دی سیاسي ډایلاګ اقتصادي مکالمه هغه کې باید دې برخه واخلي او لکه چې ما ارزو کړو ټیک دې موږ سره ډېر زیاتې شوې دي موږ ډېر ظلمونه لیدلي دي استبداد مو کتلې دي استعمار مو کتلې دي مګر اوس د دې وخت راغلی دی چې موږ په دې جهان کې چې کوم مین سټریم ترقی ده په هغه کې ځان ته لاره پیدا کړو
دیکھیے خټک صاحب یو بل خبر ادا چې عموماً په پاکستان کې کم لیکوالان دي زموږ خلک هم زیاتره یا هغو ته غوږ نیسي یا د هغو لیکنې وایي هغه دا وایي چې د چین دا فیکټر ستاسو بیانوي یقیناً هغه سره زیاتره خلک اتفاق کوي خو دوی بیا کله کله دا سازشي تیورین هم راوړي ممکنه د هغه سازشي تیوری نه یو تیوری خو وي خو دوی وایي چې بهرني قوتونه چې غرب ته ډېره اشاره دی امریکا ته هغه نه غواړي چې چین دلته یو اقتصادي یا سیاسي اثر او نفوذ ولري دا خبرې څومره یعنی په تحلیل کې واقعیت لري
دلته یو دوه درې غلط فهمیان دي چې زه یې باره کې خبرې کول غواړم یو خدا دی چې موږ چې کله چین سره د ترقۍ امکاناتو خبرې کوو دې مطلب دا نه دی چې چینیان صرف دې ته راغلي دي چې پر موږ سره ترقۍ وکړي چین به خپلې قومي ګټې وو پلی کوي خپل قومي ګټې به ترلاسه کوي دغه سي هر یو قوم هر ملک هر مملکت هر سټیټ دا کوشش کوي یو خدای خبر شي دې کې څه غلط فهمي پکار نه ده پکار ده چې موږ خپل ګټو مطابق چین سره خپل تعلقات جوړ کو او خپل ګټې پکې ځای کو یعنی دا غیر پر خپلواړي کو شوري توګه باندې دغه خبر ده چې چین او د امریکای منځ کې رقابتونه شته دې کې شک نشته دی خدای دې چې ساره جنگ رقابتونه ختم شوي دي ځکه چې خپل چین کې چې دا څومره سرمایه ده یا څومره سامان جوړیږي پیدا کیږي تولیدیږي که دې وګوري نو د امریکې ډېره غټه سرمایه ګذاري ده نو دا چې کوم د چین اقتصادي ګټې دا د امریکې اقتصادي ګټو نه بالکل بیلې نه دي ځکه چې د امریکې ملټی نیشنل کارپوریشنز بلا ډېر د چین کې موجود دي لہذا دنیا هغه سي ساړه جنگونه دنیا چې دا پای تر رسیدلې ده هم سیالي اوس هم شته رقابتونه اوس هم شته هغه به دا وغواړي چې مثلا په چې کومه طبي زیرمې دي یعنی تیل او گیس کنه هغه باندې اول حق هغه ته وی چې هغه یاد مگر هغه د پاره هغه جګونه نه کوي یعنی وینې تو یو طرف ته نه ځي در سیالۍ داسې نه دي او تاسو معلومه ده چې دولتونه اسټیټ چې دي هغو کې رشوتونه او د نورې خبرې دې دپاره وي چې خلک د یو ملک سره تعلق جوړوي نو هغوی ورباندې سرمایه ګذاري کوي دا خبرې به وي اوس به هم وي چین به هم کوي امریکا به هم کوي یورپ هم کوي مگر دا د دغه تصور چې هغه د ناټو د سیټو سینټو والا زمانه ده هغه زمانه یې راړی.
اخري پوښتنه دا چې خټک صاحب په بهر حال دي کې د اقتصادي برلاسیتوب په حساب باندې د هیوادونو چې کومې ځمکني بشپړتیاوې دي یا کومې خودمختاري دي هغه هم کله کله تر سوال لاندې راسي په یو بل باره کې. آیا داسې یو اندېښنه موجوده ده په دې هیوادونو کې چې د اقتصادي فعال رول د چین هغه د دې هیوادونو خودمختاري یا په بله بڼه کې ځینې اندېښنې ځین کېدلی سي یا د هغې مخنیوی کېدی سي؟
اوله خبره خو دا ده چې چین چونکې تاسو سوال چین باره کې کړی نو ما ځکه زیاتې خبرې چین باره کې
وکړل.
تاسو ته معلومه ده چې موږ خو د دې نظر خلک یو چې سیمه ایزه همکاري پکار ده. مثال په توګه هندوستان سره موږ پکار تعلقات نورمال کړو او اقتصادی اړیکې ورسره جوړې کړو. موږ دا عجیبه خبره ده چې اوس موږ 2018 کې چې ارجنټاین سره تعلقاتو جوړولو کوشش کوو او خو دلته هندوستان سره موږ تجارت نه کوو دا څنګه کېدی شي؟ یا مثلا افغانستان او هندوستان خپلو کې تجارت کول غواړي پاکستان له لارې موږ ولې هغې ته خنډ شو کنه؟ او دغسې فرض کړه که موږ مرکزي ایشیا ته تلل غواړو افغانستان له لارې پکار ده چې افغانستان موږ ته لاره راکړي. نو دا داسې یو انټر ډیپینډنس په یو بل باندې اتکا کول دي په یو ملک اتکا ټول نه ده پکار ده که دا سیمه ایز همکاري وشي دې سیمه کې نو دا ټول بیلنسونه ټول توازنونه پکې سمېږي. او مثلا یو جنوبي ایشیا سارک دی دا سارک اوس پورې په ځای ولاړ دی او اصل خبره پاکستان او هندوستان اړیکې خرابې دي. نو پاکستان او هندوستان خراب اړیکو بنگلہ دیش کې مازارۍ جوړه کړې ده افغانستان کې مازارۍ جوړه کړې ده نیپال کې مازارۍ جوړه کړې ده. نو پکار ده چې پاکستان او هندوستان د خپلو تعلقاتو کې به نظر ثانیو کې تاسو ګورئ جرمني او فرانس مې چې څومره جنګونه شي دا دي اوس خپلو کې اقتصادي پارټنران دي دا واقعیتونه دي. د بین الاقوامي تعلقات قبایلي دښمنۍ نه دي چې نسل در نسل به سړی پالي او پورونه بدلې بخلي پیړۍ پیړۍ پورې اوس خو دا اوس کو وین وین سچویشن چې وته وای یعنی داسې حلونه راوتلي راوتای شي چې ټولو ته ګټه وري داسې نه چې یو فریق لاس بری شي او دا نور مغلوب شي یعنی داسې کېدای شي چې هر چا ګټې پکې خوندي شي. تاسو وګورئ د آسیان دی په جنوب شرقي ایشیا کې دا واړه واړه ملکونه دي یو ځای شوي دي یعنې زموږ د یو صوبې نه چې زموږ د ځان غټو ښارونو برابر آباد یعنې دي مګر څومره مهم رول لوبوي ځکه چې هغه اقتصادي اړیکې او نورمال سیمه ییزې اړیکې جوړې کوي. هغې منځ کې شخړې شته هلته هم شخړې شته د چین په سمندر کې څومره د وړو وړو جزیرو باندې شخړې شته مګر هغه شخړو باوجود غذایي تعلقات د هغوی ایثار نه دي. نو موږ هم پکار ده چې د سبق زده کړو او دا د سړې جګړې نه راپاتې کیسې چې تنازع چې پاکستان کې متقسمتۍ سره ځنې خلک یې پالي نو دا منفي خبره ده پکار ده دې نه راوځو.
ډېره مننه.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
سوزی زمال تنوی مانچ چا پیرو استاد جرو خوی می دا پتنگو نمی کونشو رو رو سوزی زمال رو را پینا
رو سوزی زمال را پینا
زلک می ارمان استاد کا جبرو پیرو کلا سوچ باد استاد من گور پستر گو رد ڈیرا کبراز کچیر ما اگر رنگ میں نشتا خور کس پہ رہ ما زان میں نکلا والے استاد چنے کو زان میں نکلا والے استاد چنے باد بامی انسی استال دروازوں پیرو کلا سواچ باد مین ست نمارا پیرو پیرو کلا سواچ باد شکان ڈیر ماں شک ڈیرے نہ دستا پشانتی تک مفاد نہ سما پشانتی بلو خدمت گار دسانی لے لائے دسانی مجنون
دسانی لے لائے دسانی مجنون
قدن چ شہید کرم استاستر گو منگرو پیرو کلا سوچ بات استاد مخبتن.